په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. په بیان کې راغلی چې ښاغلی ام بینټ به تورنټو خاصه چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو، کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شاملې دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي، خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه اړتیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز، د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل. څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري، د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یو خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په څلورو ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي، خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهې صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د څلورو کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هېواد د ټولنیزو او اقتصادي خو ویجاړېدل دوام لري. IMF ویلي دي چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د خزو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پایلو به د نیوزیلند او ویست انډیز ترمن تر سره شو چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې و. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پایلو به سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمن تر سره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. آیا دغه لایحه به پر افغان کډوالو چې ډیری د هیواد ته د ورتلو هڅه کوي اغیز وکړي؟
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټوله نوای د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمیر افغانانو مړي سروان روغتون ته لیږدول شوي دي.
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سروان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران پر کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار کولو بندیز لګول شوی.
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورې چې د پاکستان صدر اعظم د متحدو ایالتونو له ولسمشر څخه غوښتي دي چې هغه پاکستاني میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغه ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپل کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړي، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د AFD د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمان دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندگی ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اگست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فیسټیوال کې د چړې په وسیله له برید وروسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایی کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته وویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړۍ ورځ په ورځ تنګیږي.
په راپور کې مو د جرمني د پارلمان د وروستۍ پریکړې او دغه راز د هغو افغان کډوالو په باب واورېدل چې په وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلاګان په سیمه کې ویل کېږي د ایراني پوله ساتو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روختون ته اوړل شوی دی. سروان هم هغه سیمه ده چې ویل کېږي اکثرا غیر قانوني کډوال پر دې لارې د ایران خاورې ته اوړي. د دې ټولنې مشر امید پویا چې دا پېښه څاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو غرونو کې ورک دي. د ایران د بشري حقونو یوې مدافع ډلې حال وش راپور ورکړ چې د ایران پوله ساتو ځواکونو د تېرې یکشنبې په ورځ په لسګونو هغو افغان کډوالو ډزې وکړې چې هڅه یې کوله د ایران خاورې ته واوړي. د راپور له مخې په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. د دې پېښې په غبرګون کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغان نو وجل کېدل وغندل او وی ویل چې په دې اړه باید هر اړخیزه او شفافه څېړنه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبریالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وجل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کېږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لېږدول شوي دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوي یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاده پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوي ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لېږدولی دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګېدلی و په لومړیو کې ښه وو. ایران ته یې زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دی ماخستن مهال لګېدلی و خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندی و. خو دا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیره ورځ هم د وژل شوو یو شمېر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حال وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پوله ساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پوله ساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا میری هم د غو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې اغلی امیرین د اکتوبر 13 په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر لامل تیښتې ته اړ کیږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څیړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویانه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میثم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییز او نړیواله موضوع واخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده. په دې اړه یوه پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیا صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشي کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړونده قضیه کې په متحدو ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغه محکمې ته وړاندې کړ چې د عافیا صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه یې څېړنه کوله. عافیا صدیقی د اعصابو تجربه کار متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپېژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو د مدعی خالد شیخ محمد له وراره سره یې واده وکړ او له متحدو ایالاتونو څخه ووتله. عافیا صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یوه نښته کې ټپي شوه. اینی شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 14 یې استولی او اسوشیټډ پرس خبری اژانسی یو کاپی ترلاسه کړې ده ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړی دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړی سره په زندان کې لیدلی او له هغې سره د چلند له کبله سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکی او رواني روغتیا چې هسې هم خانه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیه صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړی په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیه د خور غوښتنلیک د عافیه د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشي کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زندانی میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د عافیه صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې وه. مشرف د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال پوځي واکمن و چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بېلابېلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالتونو ته یې وسپارل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نویو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بیا اسناد افغانانو پر کار ګمارلو هم بندیز لګول شوی دی. د راپورونو له مخې د ایران د کرمانشاه د کرنې د چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو ادباو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په کرمانشاه او نورو ولایتونو کې دغه اقدام یو شمیر افغان کډوال سخت اندېښمن کړی دی.
له هغه وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګی دی، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چالچالا په حواله خبر ورکړی چې که څوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چالچالا خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، لږ تر لږه مو کولای سوی خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمامی جایی که همو کار و بار و زندگیشان هست میاره به طرفی
دی زیاتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کولو تزره نخه کوی. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې پکې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګېدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي، څوک چې په کرنه کې بوخت و ټول یې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر کار هم بندیز لګول شوی. بیا هم د کرنې په سکتور کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر بې وزلو خلکو ته شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د دوی په وینا د ګڼو ولسوالیو اوسېدونکي نشي کولی چې په ژمي کې سبزیجاتو برخمن شي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز ګردیز کې 115 بې وزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالېدو سره به د دوی ترکاري یا سبزۍ له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به یې حاصلات هم ډېر شي. د ګردیز ښار اړوند خټابې یو اوسېدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل
ګنه به کرو، بانجان به کرو، بادرنګ به کرو، سیان به کرو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیره مخه نیسی که هم بوتیگه نور خواهی با سر کوده که تبا نگورو سرشه بکار انشاءالله بکته به آسل لاسه را دیوال یخ نه پناکی گی و بور ته رسیدی ډیر مشکلات انشاءالله دیلم و که رفع کهو.
دا پکتیا یو بلو سیدون که صاحب گلم وایی که چیر دوی لده سرو خون خی استفاده و کی نو پیا ورده چو وردو کرانه یو ده ترکاره یو ارتیاوی پره کولیشی
سم خزمت و کو نو انشاءالله شواغو کورو تا روزی ورکه ایسی کار اغیز اسپاده دینو کو او پسی تایر قصره وکرو و بویو کو ده خدا پتوکل سره دیر سونی با مرسر حلسی.
پا په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بېوزله دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید دې کسانو سره د لمریزې برېښنا مرسته هم وشي.
د شنې خونې دغسې ده زموږ یو کونډې تیمیانو ته یې ورکړې ده چې د سمرسیبل یې ورکړ شمسیانې باید ورته ولګېږي. دا د ما سره اتمان څه دي؟ دا یو شی هم نه لري، یو مور ده یو لور ده، نور هېڅ شی به لري، دا به په څه شي وکړي؟
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړې خونې دي که نتیجه یې ښه ثابته شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمېر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توزیع شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید دی چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي پاینده کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد پیدا کړي او ښه نتیجه ولري.
د یادونه وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوخت دي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي کچیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخوانی هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارشپا په سلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کله یو غاړي چې څوک دې نور زیات دی ته یو سړی هم نشي ورتلای نه ایران ته، یعنی سړی خو څه یو مچم نشي راوښتلای. دې په خبر دی که افغانان د ایران پرېږدي راواوړي دا په ایران به خپل پلچ شي. دا زموږ خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې دا افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، افغانان راشي په ایران به خپل پلچ شي، افغانان ته بازارۍ کې چې راسي. دا پیښه چې سوې ده دا ایران کستان کړې ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دې 200-300 کسه نور دي.
سلامونه نه کې له نو مې نه زه حبیب الرحمن زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ځغ دې چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته اوسې دي د پښتون دي اوسې باید ملي ماته ملان کې دا خوځو چغو کینی د چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وځي باید خپل دفترونو رخصت کړي ملي ماتم اعلان کړي تاسو تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کوي او جل کیږي به خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي او جل سدا بخفاس کیږي مستز درې سو افغانان شهیدان سولیس بس خاص نه کیږي تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړی نه خبرګون شو ولري دا څنګه حکومت دی باید د کسانو بس خاص وسی
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کېږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24